ډیز واورې د مشال ریډیو ته غوږی. اوس به زموږ همکار ریاض مساخیل تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ کې وایي.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپلې ادارې د داخله وزیر چودري نثار علي خان په بیان لیکلي چې مدرسې د ترهګرۍ خورېدو سبب نه دی او عالمانو سره د مدرسو په اصلاحاتو او رجستریشن خبرې روانې دي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه لیکي چې ټول عالمان د دې خبرې سره متفق دي چې څوک د بېګنا خلکو وینې تویوي او په بازارونو، جمعتونو او نورو ځایونو کې حملې کوي، د دوی اسلام سره هیڅ تعلق نشته. او بل ده چې اوسه پورې څومره حملې شوي هغې کې د مدرسو د زده کوونکو یا استادانو ډېره کمه شمېره ده. دا راز د اعلی کورنیو او جدید انجینیرینګ او ساینس پوهنتونونو ځینې زده کوونکي او استادان هم د ترهګرۍ په تور نیول شوي دي. دا راز د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي که دا هر څه په خپل ځای ټیک دي او مدرسو کې څه قسمه خرابي نشته، نو بیا ولې دوی د اصلاحاتو او رجستریشن عمل نه یریږي؟ دا کوشش د پرویز مشرف په دور کې هم شوی او د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې هم. خو د مسلم لیگ موجوده حکومت سره یو لویه موقع د نېشنل اکشن پلان په شکل کې موجود ده، نو پکار ده چې دوی زر تر زره د مدرسو د رجستریشن کار شروع کړي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د امریکې لخوا پاکستان ته په ورکوونکو F14 جازونو لیک کوي او وایي په ذکر شوی سودا هندوستان د امریکا سفیر رابللې او هغه ته یې احتجاج ریکارډ کړی. خو د هندوستان په دې رویه پاکستان ته حیرانګي ده، ځکه چې یو طرف ته هندوستان منطقه کې د وسلې اخستو تر ټولو لوی ملک دی او بل طرف ته د پاکستان په دفاعي ضرورتونو دوی اعتراض کوي. اداریه وایي دا چې امریکایي چارواکو په ډاګه کړی چې د F14 جازونو جدید ورژن به پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف روانه جګړه او د وسلوالو لخوا له دغې خاورې په افغانستان کې دونکو بریدونو مخنیوي کې ګټور ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، ګلف نیوز ورځپاڼې لیکلي چې که څه هم د پاکستان حکومت غواړي په هیواد دننه ثبات په ځای کې، خو دا د دې هیواد په پالیسیو جوړونکو ده چې ملک کمې خواته بوتلل غواړي. حکومت د کمزوري ذریع اقتصاد ښه کولو پر ځای غټو تعمیراتي پروژو ته د ورځپاڼې په خبره دوام ورکړی. بلخوا ټلیګراف ورځپاڼې لیکي د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ کې راغلي چې په افغانستان کې د جنگ له کبله ولسي مرګ ژوبله زیاته شوې او په جوشو کې تر 50% پورې مېرمنې او ماشومان دي. د دوړو مقالو غټ کې درته اسرائیل محمد وایي.
ګلف نیوز ویبپاڼه لیکي تېره ورځو چارواکو ادعا وکړه چې شاوخوا سل هغه سغدریز وسلوال یې ونیول چې د حیدرآباد د یو مضبوط جیل د ماتولو پلان یې جوړ کړی وو. ویبپاڼه وایي د پیښې یو وار بیا پاکستاني ولس ته یادونه وکړه چې د دوی د وطن ورانوونکي وسلوال یو لوی ګواښ دی. که څه هم د جیل د ماتولو دغه منصوبه ناکامه شوه، خو دا خبره مخته راغله چې په دې هیواد کې یو شمیر سغدریزه ډلو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی او ریاست چیلنجوي. که څه هم د پاکستان حکومت غواړي چې په هیواد دننه ثبات پر ځای کړي، خو دا د دې هیواد په پالیسیو جوړونکو ده چې ملک کم خوا بوتلل غواړي. که یو خوا له نړۍ په لسګونه زره کسان په کراچۍ کې ادبي میلې ته راځي، نو بل خوا همدا ښار یو شمېر کچه آبادي لري چې پکې غریبې کورنۍ ژوند کوي. د دې ښار د آبادۍ یوه غټه برخه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، د بجلی لوډشیډنګ سره مخ دي او تر ټولو مهمه دا چې ځان خوندي نه احساسوي. دا هر څه د دې ښکارندوی کوي چې د پاکستان په نظام کې نیمګړتیاوې دي. بلخوا دا ښکاري چې د نواز شریف حکومت هم د هیواد د اقتصاد په ښه کولو کې پاتې راغلی. د پاکستان د نیمې نه زیات آبادی په کلیوالو سیمو کې اوسیږي او حکومت د کمزوري ذریع اقتصاد ښه کولو پر ځای غټو تعمیراتي پروژو ته دوام ورکړی او دارنګ د غټو غټو شهرګانو، نوي ریلوې نظام او خري بسونو په منصوبو کار روان دی. بلخوا ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي په افغانستان کې د جنگ له کبله ولسي مرګ ژوبله زیاته شوې. د رپورټ له مخې په افغانستان کې د نړیوالو په مشرۍ د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته په ولسي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو تر مخه په 2015 کال کې 3545 ولسي وګړي وژل شوي وو او د ژوبل کسانو شمېره 2450 وه. او دا په افغانستان کې د 2009 کال وروسته په یو کال کې د ولسي مرګ ژوبلې تر ټولو زیاته شمېره وه. په وژل شو کې تر 50% پورې مېرمنې او ماشومان دي. تیر کال په افغانستان کې دومره زیات شمېر کې ماشومان د جنگ د لاسه مړه او ژوبل شوي وو چې په تېر وختونو کې یې مثال نه ملاویږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په 2015 کال کې هر څلورم وژل شوی یا ژوبل شوی تن ماشوم وو. نورو ماشومانو په جنگ کې خپلې میندې، پلرونه او په ځانګړې توګه میندې او خویندې له لاسه ورکړې دي. همداراز هر لسم تن چې لمرګ جوبل سره مخ شوی هغه خزه ده. د چمان دي 1400 کالو د جګړې وروسته په دومره زیات شمیر کې مرګ جوبلا په دې هیواد کې د لویې مایوسۍ او غیر یقیني څرګندونه کوي. د 2009 کال را په دوی خوا په افغانستان کې شاوخوا 60,000 کسان وژل شوي دي. د هلمند ولایت په ګډون د افغانستان جنوبی برخه تر ټولو زیاته ځپل شوي.
د مشال رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 10,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
اوس هم اوریدونکو د مشال مرکه خپرونه دراورو چې دا ځل زموږ همکار احمد الله په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره کړی دی.
قدرمنو اوریدونکو د دې هفته په مشال مرکه پروگرام کې درته زه احمد الله هرکلی وایم. اوریدونکو په نننی پروگرام کې موږ سره میلمه دی د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استاد او سفیر حضرت عمر زاخلوال. لومبه خو درته په مشال مرکه پروگرام کې هرکلی وایم.
سلامت اوسئ.
زاخلوال صاحب په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په حیث مخپل دنده پیل کړله. د دوه ملکونو اړیکو ته تاسو څنګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تر هر څه ساز رادیو قدرمنو اوریدونکو ته خپل د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. ډیرا اساسه پوښتنه ده زموږ ترمنز البته سیاسي اړیکې وو او یا حکومتي اړیکې په هغه سطح کې چې د داسې دوه ملکونو چې نږدې آباد د اړیکو ډیر زیات آباد د اړیکو لري هغومره نږدې سره نه دي. فضا د بې اعتمادۍ فوق العاده زیاته ده. دلایل هم شته د فضا د اعتمادۍ لپاره. زیات هم کېدای شي چې ځینې البته په حقیقي دلایلو او یو څه زیات هم په هغو برداشتونو باندې چې شاید حقایق ونه لري نو لهذا په دغه سوداګرۍ کې فرصت د بهتروالي د پاره ډیر زیات دی او ضرورت هم ورته زیات دی.
سفیر صاحب، پاکستان او افغانستان ترمنځ بد اعتمادي شته دی، تاسو څه ګڼئ چې دا بد اعتمادي په څه طریقې سره کمیدلی شي؟
یو خو تماسونه باید زیات شي او تماسونه باید پراخ شي. تماسونه یوازې کفایت نه کوي چې د حکومت او حکومت ترمنځ شي. تماسونه د مختلفو قشرونو د خلکو ترمنځ، خپل د مطبوعاتو ترمنځ، د اکاډمیې ترمنځ تماسونه، د تاجرانو ترمنځ تماسونه، د عامو خلکو ترمنځ تماسونه، د سیاستمدارانو ترمنځ، که په حکومت کې اوسي که ونه اوسي تماسونه، د پارلمان ترمنځ تماسونه. دې کې زیات داسې غلط برداشتونه دي چې په دغه تماسونو د منځ ځي. دوم دا چې شناخت پیدا کیږي. موږ د پاکستان سره د شناخت لپاره ډیر کم تماس ته ضرورت لرو، ځکه مشترکات مو ډیر سره زیات دي او شناخت خپل د روابطو په ښه کېدو کې فوق العاده رول لوبولی شي.
تاسو څه ګڼئ چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هغه کومې غټې غټې مسلې دي چې له وجې دا بد اعتمادي زیاتېږي؟
په افغانستان کې جنګ، په افغانستان کې د جنګ دوام، دغه زموږ د طرف هغه لوی نقاط دي. مګر کوشنی کوشنی شایان شته. مونږ په پاکستان باندې د تجارت او ترانزیت نقطه نظر متکیو، په دغه لاره کې طبعا هغه مشکلات چې د پیخي نو هغه خوخون کې نه دي. مونږ تاجران لپاره د عام خلکو لپاره خصوصا قیمتونه پورته وړي او دغه داسې یو شی دی چې بیا هم پاکستان ګټه په دې کې نشته. چې او همدارنګ د افغانستان په طرف باندې هم د پاکستان تجارت لپاره هیڅ کوم ستونزې دي، هغه دې خواته د افغان بایس ګرځي. فلهذا مونږ باید دغه ستونزې کوچې دلته د تجارت هم په داخله د افغانستان هم د افغانستان د لارې مرکزی سیاست دغه مخنیوي وکړه. فلهذا مختلف صحی دي چې مونږ کولای شو په باندې طبعا وستونز او مشکلات او د بی اعتمادۍ عوامل دي چې تر وسه ده چې د بی اعتمادۍ سره لری شي.
سفیر صاحب، څلور اړخیز غونډ وشولې، دوه په اسلام آباد کې او په کابل کې، څه ګڼي څونه پرمختګ شوی دی په دغه کې؟
څه شی چې مهم وو په دغه دریو جلسو کې؟ د سولې د لارې په نقشه باندې چې څلور هیوادونو ترمنځ به یو توافق ته نظر وجود ولري، چې اول دغه په اساس باندې مذاکرات پیل شي او دویم دغه په اساس باندې مذاکرات مخکې لاړ شي. خوشبختانه د فبروري شپږم نیټه باندې هغه د لارې نقشه مکمله شوه. فلهذا دغه اول قدم دی. مګر د سولې اصلي پرمختګ بیا هغه وخت کې وګورو مونږ چې د سولې پروسه آغاز شي، پیل شي او همدارنګه بیا په هغه باندې پرمختګ وشي.
کله پورې امکان لري چې طالبانو سره مذاکرات چې کوم دی هغه نیغ په نیغه شروع شي؟
مونږ توقع داده چې ډیر زړه نیغ په نیغه شروع شي.
د پاکستان کردار ته څنګه ګوري تاسو په دې مذاکراتو کې؟
ډیر اساسي دی، ډیر اساسي. مختلف وجوهات او دلایل، نه غواړم چې وجوهات او دلایل ته لاړ شم، مگر د پاکستان کردار یعنی کول شي چې فوق العاده افغانستان کې سول جوړي د خبرو ته د فرصت په ماده کولو کې او همدارنګه هغه ته د کامیابی پړاو تر رسولو کې د افغانستان سره ډیر مهمیت واقع شي.
افغانستان حکومت دا ګیله لري چې پاکستان کله وادي و کې هغه وادي نه پوره کوي، دا وخت پاکستان رول څنګه دی؟ آیا کمی وادي چې کړي هغه پوره کولو کوشش کوي؟
دسته چې وادي خو تبن تر اوسه پورې الفاظ مهم دي، تعهدات د کاغذ په مخ مهم دي، الفاظ او تعهدات خو د کاغذ په مخ باندې بد نه دي، مگر د عمل ډګر ته وردانګو د عمل په ډګر کې زخپل شخصا په دې نظر یم چې د پاکستان البته دا شی درک شوی دلته چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ملي منافعو پورې نښتې یو شی دی، ځکه پاکستان هم د موجوده وضعیت افغانستان کافی اندازه متضرر شوی دی او متداوم متضرر کیږي. جنگ قطعاً د اهداف د لاسته راوړلو لپاره لار نشي کېدی، نه د مخالفینو لپاره او نه د کوم هیواد لپاره کېدی شي، نورې لارې شته، سولامیز لارې شته. نو زه متخینم چې دغه فرصت چې کوم نوې د څلورو هیوادونو په شمول د چین او امریکې په چارچوکاټ کې رامنځته شوی دی، تر اوسه پورې یو مؤثر د خبرو چوکاټ دی، امیدواري ده چې یو مؤثر د عمل چوکاټ هم وشي.
په افغانستان کې یو عام تاثر دا دی چې هلته چې کوم طالبان دي هغه د پاکستان کنټرول تر لاندې دي، پاکستان وغواړي نو په افغانستان کې آرامي راتللی شي، نو تاسو څنګه ګڼئ چې واقعي داسې ده؟
زه به ډېر زیات تفصیل ته نه داخلېږم، مګر په دې باندې زه باوري یم چې پاکستان لا زیات کولی شي چې په سوله کې مؤثر تر واقع شي.
دا تیر وخت چې په 400 کې په باچا خان پونتون کمپلیټ شو، هغه چې په دې کې کم دغه افغانستان راغلی وو، د افغانستان لخوا په دغه حواله وته څه ویلې شوی دي؟
زه بلته خپل شخصي نظر درته وایم، امکان دی ولري چې د افغانستان په خاوره کې پلان شوی وي، مګر په هغه ځای کې چې د افغانستان د حکومت کنټرول لاندې دی، نو د همدې لپاره چې موږ په افغانستان کې سوله غواړو او د پاکستان حمایه غواړو، بیا به نو په افغانستان کې د سولې په موجودیت کې داسې فرصت د افغانستان په هیڅ ګوټ کې ونه اوسي چې هلته دی یا د پاکستان په ضد یا د بل کوم هیواد په ضد باندې هغه ته حمله تر هریزي شي. مثلا په 2001 کال د امریکای حمله همدارنګه په دغه ساحو کې تر هریزي شو. فلحال مثالونه ډیر زیات دي. نو ګیله د افغانستان حکومت د هغه څه چې افغانستان حکومت او د افغانستان خلک خپل ورنه متاثر دي فکر کوم چې ځای نه لري، او دوم په دغه یو ځای باندې اصلا تصور نشي کېدی چې د پاچا خان د نوم سره تړلی یو پوهنتون دی یا یو بل دفتر یا اداره دی چې هغه پاچا خان د نوم سره تړلی وسی او د هغه تر هریزي دی یو افغان و کې د افغان فکر ولري، او د دې کې اصلا تصور نشي کېدی. فلهذا د افغانستان د حکومت او یا د افغانستان د خلکو نه انګیلای پرځای نه ګڼو، مګر دا امکان نه دغه کو سره چې د افغانستان په خاوره کې نیو شوی یا د افغانستان د خاوره سره نږدې نیو شوی، ځکه هلته تبن مخالفین دي، هلته تبن هغه څه دي چې موږ ورنه شکایت لرو، هغه څه دي چې موږ ورنه متاثر شوي یو.
پاکستان دا موي چې کونړ کې یا د باجوړ سره چې کوم نږدې پوله د افغانستان دغه طرف ته دا قسمه خلک زیات دي، دغه غاړې په موږ باندې حمله کوي چې افغانستان حکومت له باید پکار دي چې دغه په ضد باندې څه ګامونه پورته کړي. څنګه ګڼي چې افغانستان حکومت دونه قوت لري چې د دې په ضد باندې څه کار وکړي؟
موږ تر څو چې صادقانه همکاري د دوړو هوادونو د خصوصا د امنیتي قوت ترمنځ د استخباراتي قوت ترمنځ د دوړو طرف ته د بدامنۍ مقابل او د سختي رزې مقابل ونوسی د غشې بجریان لري، د خو به بجریان لري، هغه خو به بجریان لري، د خو هم اخون موږ کنټرول نه وته خبر ده، د خو موږ کنټرول نه وته خبره ده. نو همدغه دلیل دی چې موږ باید اصل موضوعات ته مثلا موږ باید محتوا نه خبره ونه بوسو. محتوا خبره ده چې په افغانستان کې جنگ روان دي، محتوا خبره ده چې دغه جنگ د ختمېدو د پاره صلح ته راوستو د پاره او بدامنۍ پلانونو ته د نفذا ورکولو د پاره د دوړو هیوادونو ترمنځ صادقانه همکاري پکار ده.
پاکستان او افغانستان د پولو د سارنې خبرم کیږي، لکه د ملي اردو یو پلاوی راغلی، د استخباراتي ادارو کسان راغلی دلته پاکستان کې ولیدل. څه ګڼي دا قسمه تګ راتګ چې شروع شوی دی استخباراتي معلوماتو حواله سره یا د دوړو ملکونو د فوز ترمنځ رابطو ته به وده ملاو شي؟ د دینه
چې رابطه په هر سطح کې خو چې د زړه نه رابطه وسی، صادقانه وسی، د نتایجو سره وسی، دا د دوړو هیوادونو رابطه بهتري وي، همدارنګ دوړو هیوادونو کې د من پر واستو کې مؤثر ګامونه بدل کړي شي.
سفیر سی وسله خبره کوي پاکستان کې چې کم میش کډوال دی افغانستان، یو خو چې کم راجستر کډوال دی هغه ته په ارزي توګه د شپږ میاشتو وخت ورکړی شوې دی، په دې حواله به د پاکستان حکومت سره خبرې کوي چې دا وخت د تزيید کړل شي؟
زما تبن د کاري اجندا یو مهمه برخه د مهاجرو د حقوقو څخه دلته دفاع ده. مهاجر هیڅوک خپل خوخه او خپل رضایت باندې او د خوخینه خپل کلی او کور نه پریدي، مجبوریت نه خپل کور سړی پریدی او بیا په یو بل هیواد کې او هلته چې اسناد یا ونه لري او یا اسناد دغسې نیمګړي اوسي چې هر ځل ترې اخیستل کیدی شي دغسې نامطمئن ژوند ته نه ځي. خو د مجبوریت دی چې دلته افغان کډوال لا تر اوسه دي. اول خو بیا هم په افغانستان کې سولې ته کار کول او سوله راوستل د مهاجرینو د قضیې حل هم دی، مګر تر هغې چې هغې ته رسیږو څه چې حقوق د مهاجرو دي هم د بین المللي کنوانسیونو په اساس باندې او هم یو زموږ ستاسې هغه د میلمه پالنې په ارزښتونو په اساس باندې دلته باید باعزت ژوند ولري. کله کله مهاجر د فشار لاندې راوستل کېږي، خصوصا کله چې واقعیات دلته وشي. نو دا زما یو جدي بحث چې شروع کړی مې دی خصوصا د خیبر پختونخوا د مشرانو سره دا یو بحث دی چې څنګه کولی شو چې ځورونه د مهاجر کم شي، بې ځایه نیونه د په جیل کې اچول دي. دویمه د دوه ستونزې عمده د اسنادو په اړوند باندې لرو. یو دا چې نیمه هغه مهاجر چې دلته اوسیږي هغې قطعا اسناد نه لري، نو یو د بحث نم دا دی چې هغې ته اسناد ورکول شي. دوم دا دی چې دغه اسناد په دغه شکل باندې شي چې دغه زر زر ختمېدلی نو دغه شي کله چې زمینه داخل افغانستان کې مساعد شي، ولو که لس کلن اسناد او شل کلن اسناد مي افغان مهاجر خپل کور ته ګرځي، خپل کلی او خار ته ګرځي، اغل ته ځي، نو دغه اسناد او غزول او همدارنګ د نو اسناد ورکول هغه کسان چې بي اسناد دي او د بي اسنادۍ په وجه باندې مورد د ازیت قرار نیسي او ازار قرار نیسي چې دغه وضعیت څخه دوی ووسی.
تاسو د غیر راجستر کډوالو خبره وکړه. تیر کال په اپریل میاشت کې ویلې شوې چې پر څلور میاشتو کې به دوی ته اسناد ورکړلی شي، لکه دوی به راجستر کړلی شي، یعنی تر د اګست میاشتې پورې دوی ویلي. خو هغه د بل کال فروری میاشت له تر اوسه پورې دوی راجستر نه کړلی شو. کمزوري په کوم ځای کې نه، آیا پاکستان له خوا څه کمزوري ده کنه افغانستان خپل کار دی کې نه دی پوره کړی؟
مخپل ارزیابي لا تر اوسه نه کېدی شي دواړو خواوې ویسي، مګر زما د کاري اجنډا یو برخه ده او زه به تعقیب وم او مطمئن یم چې انشاءالله تعالی چې یو حل لاره پیدا کړو ورته.
همدې حوالې سره بل پوښتنه کوم. کوم د راجستر کډوال دلته میشتي په پاکستان کې کله شپږ میاشتې ورکړی او کله دوه کاله ورکړی، بل څه طریقه کېدلی شي چې دا خلک زورول د دوی بند شي؟
یو لار به همدا وي چې قید نشي، دا کارتونه چې ورکړل شي قید نشي، هم دایمي اوسي. مګر لکه مخکې چې ما وویل، کله چې مهاجر ته زمينه مساعده شي بیرته وګرځي، هغه نه غواړي چې دایمي مهاجر اوسي، هغه غواړي چې د خپل وطن خاوند اوسي، د خپل کور خاوند اوسي، د خپل استاد خاوند اوسي. نو یو لار به همدا وي.
افغان محصلین چې کوم دلته دي، هغه دا شکایت لري چې حالتنه په برسونو باندې دلته راغلی وو، خو دلته موږ د پولیسو لخوا زورول کیږو. په دې حواله سره د پاکستان کوم داخله وزارت چې د سره تماس پني سي چې د محصلینو له سخت وخت نه ورکي؟
بیا هم یو د موضوعاتو نه دی، د محصلینو موضوع یو د موضوعاتو نه دی چې باید موږ ورته رسیدګي وکړو. باید بحث کې قرار لرو. کافی اندازه مهاجرینو موضوع ده، تجارت موضوع ده، د مهاجرینو موضوع ده. دغه موضوعګان دي چې په شکل بیا هم دی یو کانفیډنس بیلډینګ په خاطر باندې موږ وختنه د پاکستان څخه بدوي چې په دغه کې اسانتیا ویراولي. سکالرشپ خو داسې یو شی چې موږ د پاکستان نو غوښته، پاکستان موږ ته افر را کړی. وختي کې چې افر را کړی دی او خپل د پاکستان په بلنه باندې محصلین پاکستان ته راځي، نو بیا زموږ تقاضا ده چې څوک یو میلمه را وغواړي، بیا نو هغه د میلمه هغه څه چې ورسره وعده شوی ده او دغه شوی هغه باید پر ځای شي. افغاني محصلین دلته میلمه په توګه باندې راځي، نو میلمه په توګه باندې برخورد ورسره وشي، هغه څه امتیازات چې په سکالرشپ کې وعده کیږي یا امتیازات ورته ورکړل شي. او بې ځای زوروانه د محصلین بیا نو دا ښه تاثر نه پرېږدي د محصل سره. زه متيقن یم چې لیډرشپ د پاکستان غواړي چې دلته څوک افغان خصوصا محصل چې راځي، ځوان چې راځي دلته چې درس وایي او دا یو خیګنه ده د پاکستان دغه سره، نو بیا نو په هماغه سي ښه تاثر او برداشت سره بیرته افغانستان ته لاړ شي.
لکه خبر ترانزیت ټریډ حواله سره کو چې کوم مال وړل راوړل دي تاجرانو ته ستونزې وسمشته دي، څه غني دا ستونزې په څه طریقې باندې کمیدلی شي د دوانو خو؟
بیا هم مشخص مونږ پویږو چې په کوم ځای کې دي. موضوع د باسته مونږ د پاکستان سره امیدواریم دا چې حالي د پاکستان په ګټه نه ده چې ترانزیتي مشکلات افغاني مالونو ته او یا تجارتي مشکلات. په تجارت کې د دوړو هیوادونو ګټه ده، په ترانزیت کې د دوړو هیوادونو ګټه ده. دا زموږ ترانزیت چې دی خو نه راځي، یا د کراچۍ د لارې، یا د پور قاسم دلاری، نو چې د دې ځین تیریږي ترانسپورت د پاکستان استعمالي هوټل د پاکستان استعمالي دلته مختلف تیل او ټول شایان د دوی استعمالي خدمات د سرک استعمالي، نو دا کنټریبیوشن دی زمونږه. په یوه وخت کې کله چې ترانزیت راځي زمونږ تاجر د لاهور نه راتیریږي، نو د لاهور نه هم کالی اخلي افغانستان ته وړي. وخت چې ترانزیت کمیږي تجارت هم کمیږي، د ملک سره واردات هم کمیږي. فلهذا تر اوسه پورې کوم مشکلات چې پاکستان کې هم افغاني کالی او ترانزیت ته جوړ شوی دي، یوازې مونږ نه متضرر کریزانه متضرر کړي، نو په دغه اساس باندې به مو خبرې کوو. په دویم دغه کې نو نه افغانستان په خانه افغانستان نه دی چې واضې د ترانزیت لحاظ په پاکستان ته کې وو او خپل سن لرل چې وړاندې کی. افغانستان هم یو ترانزیتي هیواد دی، لوی د مرکزی آسیا بازار ته چې پاکستان غواړي چې خپل کالی ورسی نو د افغانستان د لارې به رسی. مونږ لا بیرون نړۍ سره نور بدیلونه لرو. مونږ کولی شو د ایران د لارې خپل ترانزیت وکړو. مونږ کولی شو ترکمنستان د لارې خپل دغه وکړو. مگر مرکزی آسیا ته پاکستان غیر افغانستان بلار نه لري. نو دغه سه دو جانبه اسانتیا او دلاري مونږ کولی شو چې یو د حل لارې ته ورسیږو. چې بیا هم متيقن ځکه ترانزیت مسایل داسي دي چې همیشه زب کې دخیلو خپل د ترانزیت او د تجارت قرارداد د پاکستان سره مانی هاي کړی دی. په تجارتی مسایلو باندې کوم اجنډا چې موجوده ده سلور سلوخت نقاط چي دي ما مذاکرات کړی ما امضا کړی ده په لحاظه پوره واقف يم. دلته چې پاکستان د خوانه کوم چا چې ما سیالو او غي ما سره امضا کړی نږدې روابط او اړیکې سره لرو هم یا په خوا می شکړه دا نو وس چې زرزری وینم نو ان شاء الله تعالی د همکاري به زیات شي. نو امیدواریم دا چې اوس ما دراتک د لاسرون څخه په تجارت ترانزیت کې سہولتونه اوسي.
د افغانستان چې کومه غوښتنه ده چې د واګه بارډر د لارې د منګ ته لا راکړل شي چې منګ هند خپل مال ورسو په دې باندې څونه پرمختګ شوه دی
یو څه مګر ډیر نه سیم په معنا دا چې موږ تر واګه پورې خپل مالونه وړو مګر الته د واګن اخو د اتاری او منطقه ده د اتاری ته به زموږ مالونه خکته شي یا په شابانه یا په بل دغه کې زموږ کم مال چې هندستان ته اکثریت تازه میوي دي او په دې خپویږي چې تازه میوي موږ په لار خکته کو پورته کو نو سمې نیمایي خرابيږي. نو په دې خاطر باندې زموږ غوښتنه به مداوسی چې زموږ ټرکونه ته اجازه ورکړل شي چې د واګن تیر شي تر اتاری پورې ورسیږي ترڅو چې هغه خونه کوم وسیله چې راځي یعنی زموږ مال خکته نشي راسن یو ټرک نه بل ټرک شاپ شابه انتقال شي. نو په دې کې به هم زموږ ترانسپورتي مصارف راغت شي او هم هغه خرابې چې زموږ د تازه مال کېږي او ضرر موږ تر رسیږي هغه ضرر به کم شي او زه متيقن یم چې پاکستان نه به چې زموږ په ضرر باندې خوخوسی.
راتلون کې وخت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو ته تاسو څنګه ګوري؟ آیا څومره پرمختګ پکې کېدلی شي؟
اول ضرورت څومره دی؟ ضرورت فوق العاده ډیر زیات دی. د پرمختګ تقاضا د خلکو ده، تقاضا د وخت ده، تقاضا د ملي منافع او د دوړو هوادونو ده. وسنو د ټول تقاضاګانې چې موجودې وي دلایل موجود و سی د رابطې د بهتروالي لپاره نیت موجود شي. زه په افغانستان کې قطعا د رابطې د خوالي د نیت کمې نشته هم په داخل د حکومت د رهبرۍ او هم بیرون د حکومت د رهبرۍ نه. همدارنګ په پاکستان کې زه په نیت کې د رهبرۍ کوم شک نه وینم. لنډې پور قانوني کې بیا هغه نیت نه منعکس کیږي. نو زما امیدواري ده چې مونږ هغه کوم نیت چې پورته دی کوم کمیټمنت چې په لیډرشپ کې دی او کوم غوښتنه چې خلکو ده په هماغه شکل باندې بیا په عمل کې په لنډې ردو کې تطبیق ته ولویږي. زه خپل امیدوار یم ځکه بل لار نه لرو غیر د دې چې رابطه سره بهتر کړو. بل لار نه لرو چې رابطه سره دوستانه کړو او د دوو مستقلو هیوادونو په توګه باندې د یو بل سره هغه متقابل احترام د مملکت په سطح ولرو او طبعا نور زمينه دې ته مساعد کړو چې رابطه په هر ساحه ده د هم د خلکو رابطه او هم د تبادلو رابطه دا سره وسط پیدا کی. نو زه خپل شخصا امیدوارم چې ان شاء الله تعالی چې راتلون کې بز مونږه بهتره داغه خوسی چې فی الحال ده لا ډیره بهتره.
په اخیره کې مشال ریډیو د لارې بچو پیغام ورکول غواړي.
زما پیغام طبعا د خیر ابتې د سولې د آرامۍ پیغام دی. زما پیغام پاکستانیانو ته دا دی چې یو سوچ فکر کول پکار دي. خواته هغه څه دي چې یو نارام افغانستان پاکستان ته ورکول شي چې یو آرام افغانستان نشي ورکول. هغه څه دي چې یو غیر مستقل افغانستان پاکستان ته ورکول شي یو مستقل افغانستان نشي ورکول. هغه څه دي چې یو بد رابطه ورکول شي چې خراب رابطه نشي ورکول. هېنه پیغام افغانستان دم دی چې همدغه پښتني التم دي. موږ د خلکو په ګټه همدا ده چې ځنی تبن په افغانستان کې دیش پینده دیش کاله جنگو په دې کې نو ډیر زیات ضرورونه رسیدلې دي. سر زر رسیدلې دي. احساسات مو فوق العاده پورته دي. یو څه باید احساسات تر کنټرول لاندې راولو. یو څه باید خوشمندانه اجرات وکړو په ځای دي چې احساساتي اوسي. احساساتي تبن یو فطرتي انساني شی دی. کله کله په انسان غلبه کوي مګر یو څه باید د احساساتو د سیاست څخه ووسو. د هوش او سوچ سیاست ته لاړ شو او د خوش او سوچ سیاست خپل خلکو ته وګونیسو چې هغه څه غواړي. موږ خپل خلک چې کوم دي هغه دوستانه رابطه غواړي، هغه تګ راتګ غواړي، هغه په سوله کې تابن رفاه ګوري، پرمختګ ګوري. د خلکو مشکلات نن سبا کې تاسو وګورئ د برق کمواله، نشتواله، بیکاری دا ستري ستونزې دي چې ډېرې لوی ستونزې دي او هغه په سوله کې کېدی شي. فلهذا هغه اصلي غوښتنې چې زموږ خلک د مونږ لري هغه په نظر کې نیول سره موږ باید چې یو لار د روغې جوړې سره خپل منځو کې پیدا کړو.
ډېر مننه مشال ریډیو له وخت
کور مو ودان
د سولې پر لور
خپل خاورا
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته
دي. هر
ترهګر بدرنګ زکه ده چې دا غمن لژوند سره نست ده
غلې فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته پیندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
شاڑ را کبھی ہو تو فکرہ